توسط گروه تنبه و الشباب خاتمه دادند.
گفت و شنود
خبر اتره
دوستان عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود خبر اتره سلام های ما حفیظ آصفی و همکارم
اشرف الله رحیم‌زاده
بپذیرین. امشب ما در برنامه امشب گفت و شنود در رابطه با سفر رهبران حکومت وحدت ملی به ایالات متحده و دستاوردهای این سفر صحبت میکنیم.
در عزت مننه حفیظ آصفی صاحب هم په خبر ورسره خبرونه درنو ملمنو اوریدونکو ته سلامونه ونه کې پیرزوی نه وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او احمد زای او ورسره د حکومت چکپوړي چارواکي د اجرایي رئیس په شمول باندې راغلی ول دلته واشنگټن ته. البته تقریبا 15 ورځې تیر کړلې. تر ټولو مهمه خبره او په حساب چې د سفر هغه تر ټولو زیات اهمیت درلود د امریکا کانګرس جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو دواړو ته وینا و چې د دې په خاطر ویل چې احمد درلو چې په افغانستان د پرکمه بودیجه چې ورکول کیږي هغه هم د کانګرس د خوانه باید ومنل شي او ولسمشر اشرف غنی باید د کانګرس غړ ته د قناعت ورکړي او چې دوی په افغانستان کې کوم سرمایه گذاری کړي دا یا په افغانستان ته چې دوی اسکر لګري دی هغه هدر نه دی دوی قرباني قدردانی من کوو خو او ضرورت هم ورته شته چې دوی اسکر کپ افغانستان کې پات کیږي نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا په ګټه هم وی چې البته 2014 کال یو کال وروسته د امریکا کې بیا انتخابات کیږي دا مسله هم باید چې دیموکراتان او هم جمهور غوښتونکو ته روښانه وسی چې دوی په افغانستان کې سره ولې استراتیجی غواړي ځکه چې دغه مسلې دلته په افغان په امریکا کې د رای ورکونکو نظر هم بدلوي. د دې ترڅنګ نور مهمه غونډه هم
درلوده چې این مسله را هم بررسی میکنیم که در دوره آخر در روز ماهای آخر حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان رابط میان دو کشور به تیرگی گراییده
بود. بله مقد
و د این سفر چقدر د این مسله مثلا روشنی افتاد و چقدر نزدیکی میان دو کشور صورت گرفت.
بله
و دستاوردهای اقتصادی شون
بله مهمه خبر امداد ځکه چې آصفی صاحب تاسو ته یاد وسی چې ولسمشر اشرف غنی پخوانی ولسمشر البته حامد کرزی د امریکا سره د دوړخیز امنیتی تړون لاسلیک نک او خپل ملحوظات درلود خو ولسمشر اشرف غنی د حکومت په لومړی ورځ کې چاول کاری وک د امریکا سره د دوړخیز امنیتی تړون لاسلیک
بله.
د منظور کو په دې سره په افغانستان کې امریکا اسکر پات شول کته سیا دی چې دلته اشرف غنی راغلی و د ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو وروسته ولسمشر ور سره ومنله چې و مونږ سکل نه زراوت سو امریکا اسکر شپ افغانستان کې دی هغه هم د سپریدونه دینه معلومیږي چې اړیکه بهتره شوی دی پر صورت د اړیکه نه د افغانستان حکومت څخه ګټه اخیستل شي نور امرسته چې د افغانستان سره وشولې خصوصا د اقتصاد په برخه کې چې 800 میلیون ډالر د اصلاحاتو لپاره ورکول کیږي همدارنګه د مالی د وزارت سره د وایدو راټولولو د لپاره تخنیکی
و همچنان تمویل مصارف نیروهای امنیتی افغان تا سال 2017 نیروی 352 هزار نفری افغان که تمویلش به 4.6 میلیارد دلار میرسه.
پر صورت نور مسئله هم شده چه پخبرانه که ورسره پیبانه باس که و دو درانه ملمانه لرو پخبرانه که خاغلی غفور لوال د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز مشر او همدارنګه سیاسي تحلیلګر زبزمنګ سره خبرونه کوي همدارنګه پرندن کې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز مشر لیکوال او چیډونکو حقوق پو ډاکټر صاحب سلاودین سیدی هم زمنګ سره خبرونه کشته چې زمنګ پښتنه ته ځوابونه وي ساسو درنودونکو نه هم هیله کوي چې زنګ راته وایي او خپل پښتني او نظرونه زمنګ سره شریک کړئ. تاسو په نظر باندې ولسمشر اشرف غنی او هیات چې امریکا ته راغله و کوم مهم لسترون استاس په نظر باندې درلودلې اتمن تاسو مطلب تعقیب کړی دي تاسو په خبرونه کې سر برخه واخلې زنګ وهي 0190 010 اویا کبه افغانستان کې استي او کبه افغانستان بهر استي 001 202 شپږ 9 11 شپږ 10. البته لیوال صاحب خبرونه کې لیوال صاحب تاسو ته خرغ لستوي مننه چې په خبرونه کې استي لیوال صاحب لاین متاسفانه قطع شوه. ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی تاسو ته خرغ لستوي مننه چې برخه لري په خبرونه کې زموږ سره.
تشکر خپل سلامونه درنو ملمنو تاسو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه تاسو په خدمت کې تشکر
مننه ډاکټر صاحب البته پروډوسر صاحب زمونږ کوخه کوي چې خغلې غفور لیوال هم خبرونه حاضر کی. ډاکټر صاحب غواړو البته مخکې چې هم در سره یادونه وکړه چې بلاخره دغه سفر څه ګټې درلودلې څومره ګټې درلودلې او دغه ګټونه د افغانستان کې په مختلفو برخو کې کوم ځای کې استفاده کېدل شي مثلا افغانستان وضعیت او برخو کې د امریکا یوازې د امریکا نه بلکې د نور نړۍ همکاري ته ضرورت لري هغه کې د طالبانو سره د سولې خبرې دي یا مثلا د افغانستان سره اقتصادي مرستې دي یا سیاسي مرستې دي چې بل اخره د افغانستان سره د امریکا د یو شریک پاتې کېدل په خپل یو غټه معنی لري. کته سو دغه سفر یو څه خلاصه کوي او ردونکو ته وایي چې تاسو په نظر باندې افغانستان مشرانو په دې سفر کې مهم شان چې د ځان سره یوړل او په افغانستان کې به ته ګټه وختل شي کوم یو دی په کوم برخه کې به ته ګټه وختل شي.
مننه هغه چې تاسو هم اشاره وکړه په لومړی برخه کې د سیاسي وزن په نړیوال سطح او د تعهد افغاني جانب ته ډیر مهم ګڼم. د بلې خوانه زه د موافقت خبره په دې کې ګڼم چې د افغانستان له خوانه جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه څوک چې د نړیواله ټولنې په خبر پیږي مسائل مطرح کړ امریکایي ټولنې ته مطمئنا امریکایي جانب هم هغه څه چې تاسو خبري هستې په مختلفو ارسو کې خپل تعهدات باندې پایداری وښودل چې دا د نړۍ په نورو هیوادو باندې د افغانستان په ارتباط باندې تاثیرات لرلی شي او لري. اما زمونږه مشکل دا دی چې مونږه عجیب او غریب یا هغه څه همسایګان لرو خصوصا ایران او پاکستان چې د افغانستان په پخو درې د مستقل د دینه تر یو هدا پورې د منلو وړ نه دی. زه لږ تر ترس او ډار په دې لاره ما چیرته دغه موافقتونه چې افغانستان په مستقیمه توګه د نړیوالو ټولنې سره ترلاسه کوي دا د دې سبب نشي چې دغه دوه همسایګان د خپل اهدافو لپاره یو سلسله مواني او مشکلاتو ته زور ورنکي. په دې مورد کې چې څنګه د افغانستان اوسنۍ حکومت په دې مورد کې دغه دغه لوب نه یاد دغه مرحله نظام کاغل شي دا واقعا زما د تر یو هدا پورې د تشویش ور ده او تر یو هدا پورې د
نو تشویش ډاکټر صاحب تشویش ده چې مثلا لکه په خواتر په چې دغه یو روایت پاتې ده چې مثلا زمونږ غونډیا نه غوړي چې د افغانستان دی وي چې د غونډې خلاف کار وکي یا غت ونه کی چې غونډې ورته چې دا کار وکاو دغه خلاف دا کار وکي فکر کوي چې د افغانستان قوی کېدل به دوی ته یو ستونزه پیدا کوي او کدوی نه غواړي چې دوی ترڅنګ د 10 غونډي وي چې دوی غټي په خطر کې وي.
زه فکر نه کوم چې دا د درستی انساني او پزایوي چې افغانستان د نړۍ او همسایګانو ته د خطر منبع شي. لسره د سیاست زه فکر کوم رد دي. اما مشکل دا دی چې همسایګان توقع زیات لري د حد نه هغه توقع دا ده چې هغه چې ډیر ځله هم مطرح شوی ده خپل په افغانستان کې داسې منافع او مسالې غواړي چې هغه د منلو وړ نه دی. د افغانستان د خارجي سیاست د تاثیر لاندې راوړو د افغانستان د معدن او اوبونه د استفادې په برابر کې موانع ایجادوي او د خپل یو سلسله مذهبي او سیاسي اهداف او تحقق د لپاره په افغانستان کې کار کوي. کچیرته دا منافع او مسالې د افغانستان د خلکو د منافع او مسالې په ضد هم وي د خپل دغه اهداف ته رسیدل غواړي. اما دا چې دغه اهداف ته د ترور د صدور لارې نه په تیرو څوارلو کلو کې ورسېدل کوون رسېدل او تر څومره زمونږ وطن او خپل ځان هم خراب کړه دغه مسائل دي چې د خدوړ دي. اما په مجموع کې دغه سفر تر هغه ځای پورې چې زه خبرم د وعدو او د شکل په حساب باندې موافقه نه وکړم.
تشکر ډاکټر صاحب سیدی. جناب آقای لیوال اولی کې تشکر دې دعوت ما را پذیرفتین صدای ما را مشنوین. آقای لیوال صدای ما رو میشنوین؟ بله؟ متاسفانه که آقای لیوال روی خط نداریم. برمیگردیم به دکتر صاحب سعیدی. جناب دکتر صاحب، سفر علاوه بر دستاوردهای این سفر که بعدا در مفصل دربارش صحبت میکنیم، آقای لیوال شما هستین؟
بله بله، من صدای شما
را میشنوم. نه ما هم صدای شما را شنیدیم، ببخشید. تشکر بسیار. جناب آقای دیوال، قبل از پرداختن به جزئیات سفر و دستاوردها، شما این سفر را چگونه بررسی میکنین؟ بیشتر یک اعتماد سازی و دادن هویت به حکومت وحدت ملی است؟
بله، بله، سلام. اساسا این سفر از چند جهت بسیار مهم بود. یکی از این هست که بعد از امضای توافقنامه امنیتی، حیثیت افغانستان در یک تعامل سیاسی حقوقی با ایالات متحده آمریکا کاملا تغییر کرده است و ما در یک عصر جدیدی از مناسبات افغانستان و آمریکا قرار داریم، به حیث دو طرف صاحب صلاحیت ها و مسئولیت های مشخص و تعریف شده در این توافق نامه. یعنی این دیگه سالهای بعد از 2001 نبود که آمریکا به حیث یک کشور محارب در داخل افغانستان مطرح باشد.
بله.
مسئله دومی بود که در اواخر سالهای اخیر حکومت گذشته، مناسبات ایالات متحده آمریکا و افغانستان به هر دلیلی که بود به سردی گرایده بود و افغانستان به نحو منزوی شده بود در مجموع از کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا. و در این سفر من فکر میکنم این یخهای این مناسبات شکست و یک امید دوباره برای مناسبات جدید و بهتر افغانستان با کشورهای غرب و آمریکا آغاز شد. مسئله سومی بود که در داخل افغانستان مردم رفته رفته از وضعیت جدید ناامید بودن و نگران بودن. اعلان کمک های نو و استقبال بسیار گرم نماینده های مردم آمریکا از سخنرانی رئیس جمهور غنی، ملاقات هایی که در اونجا شد و توجهی که در افغانستان مبذول گشت، این نگرانی ها را دوباره در افغانستان از بین برد و تقریبا یک امید برای آینده افغانستان در جهت مناسبات نو آغاز شد و من فکر میکنم از این ناحیه هم مهمه. و در آخر من میخوام یک مسئله دیگر اشاره بکنم که افغانستان هم یک بار دیگر در شرایط جدید اهمیت خود را برای ایالات متحده آمریکا و جهان غرب باید داشته باشه. یعنی با کم تفاوت از سال 2001 در شرایط نو، خصوصا تحولاتی که در شرق میانه داره با حکوم پیونده و مسائل امنیت جهانی که یک بار دیگه از این منطقه تهدید میشه، افغانستان نقش کلیدی را باید برای غرب و آمریکا داشته باشه تا در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک امنیت جهانی غرب بتونه از طریق افغانستان وارد عمل شد. در نظر داشت تمام این مسائل در یک زمان بسیار مناسب و در شرایط بسیار مناسب این سفر به وقوع پیوست و من باور دارم که نتایج خوبی را در پی خواهد.
تشکر آقای لیوال. یک مسئله دیگر که سفر در حال صورت گرفت که گفته می شد مذاکرات صلح با مخالفان دولت خصوص طالبان اثر گرفته شده و فعلا خوب پیشرفت می کنه، در حالی که در این سفر بجز از نقش حمایوی ایالات متحده مستقیم تمرکز خاص روی این مسئله نشد. شما نقش ایالات متحده را بعدن چگونه میبینین؟
مهمترین چیزی که میتونه تضمین بکنه پروسه صلح را حمایت جهانی از افغانستان است در مجموع. اگر افغانستان و حکومت افغانستان برخوردار باشه از کمک های اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی و امیدواری برای یک ثبات پایدار در افغانستان با وجود آمدن حکومت داری بهتر و کمک جامعه جهانی خصوصا با کمک اقتصادی ایالات متحده آمریکا اینجا وجود داشته باشه، من فکر میکنم حکومت از یک موقف برتر و بهتر میتونه وارد مذاکرات شود. به این خاطر من فکر میکنم اگر غرب و ایالات متحده آمریکا در مجموع از مردم افغانستان حمایت بکنند، بی خودش کمک بزرگ است در حقیقت با پروسه صلح و ثبات، چون شما میفهمید که مسئله افغانستان، مسئله منطقه چند پهلو داره و یک مسئله یک جهته نیست. به این خاطر من فکر میکنم چیزی که بسیار مهم است در این بین تداوم حمایت و همکاری جامعه جهانی است. بله.
تشکر آقای لیوال.
دیر زیاده من نصف تنه لیوال سه البته دو سولی و هم بله طالبان سره موضوع ډاکټر سیمه تام تاسو به هم وخت درکو یو مهم موضوع چې غواړم هغه باندې تاسو دواړه نظر لګرسته واخلم چې د ازل ولسمشر اشرف غنی البته داس خبر تکرار کړ چې د ولسمشر پخوانی ولسمشر حامد کرزی هیڅ کله د خبر نه وکړي واغه به طالبان خپل ورونه ګڼل، خو ولسمشر اشرف غنی ویل چې دوی زما سیاسي مخالفین دي. البته په مطبوعاتو کې په هر ځای کې دوی وسلوالو مخالفینو په نامه ورته اشاره کوي، خو ولسمشر اشرف غنی ویل چې نه، دا زما وسلوال مخالفین نه بلکې سیاسي مخالفین دي چې بلاخره د سولې پرته کې هم غواړو ساسو دوړ نظر واخلو. خو اوریدونکو ته نوبت ورکو ځکه اکثر اوریدونکو هم داسې زنګ وهلی د تلیفون کې انتظار یې سلی دی. درنوریدونکو که زنګ وهئ 0190 010 اویا دویمه شمېره د 00120219116 مهرباني وکړئ صاحب ستاسو نوبت ارزنه ده چې زنګ وهلی نوم د واخله پوښتنه وکړئ صاحب.
سلام برادر، کمک که موقعیت خود تغییر بتین و بلندتر صحبت کنین، صدایتان صاف به گوش ما نمیرسد.
ستاسو غاک ناورو ورو ارزنه دی زنگ ولی لک پلزای بدل که بیا زنگ وهی متاسفانه ستاسو غاک منگ ناورو بلا ورو دونگتان و بات ورکو ستاسو نو بات صاحب میربانی وکی. سلام علیکم صاحب، نم دی وقت لارزنه دی زنگ ولی بختن وکی صاحب.
السلام
علیکم، سرمان صادق خدمت گزارم. مهربانی
وکی صادق صاحب، امروز لاینای تلفن چندان اصلا
وقت بده
صد
صد ولسمشر اشرف غنی مجرب صاحب خوبه او دیر تیری صد دیر خیر معلوماتی و بالاخره داده این با انسان طولانی یا غیره به دفت مدیره ده خو بلکه با صد سالتی که زمین هم دواره بلکوی در غیر بسان که بیاخره 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 بیاخره
البته متاسفانه غاک سم نو ورزل کی، خو البته ما تر کومه هدف پر چې د شیرزمان صدق څخه پښتنه ووردل چې د سولې په برخه کې څومره رښتینی همکاري امریکا حکومت کولی شي د افغانستان سره تر کومه هدف پر د همکاري تمه کېدل شي. یو بل ورډنګ ته وخت ورکو خو دوی دوی غاک لیک سم وورو تخنیکی ستونز لرو بخنه غواړو دا ورډنګ کوم درنګ د ملمنونه پښتنه به یادش کوو ان شاء الله ګول چې دا ورډنګ کوم در زنګ ولستا سونه به صاحب مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څو خبرې کوم ځنه صاحب؟
محمد عمر خبر کوم ته خبر نه
مهرباني وکي محمد ګل خان پښتنه دی وکه یا نظر کړل لري صاحب.
او لیوال صاحب نه ز یو اول ټول سلامونه وړاندې کوم. لیوال صاحب نه تاسو لرم پښتنه لرم چې دغه دغه نه متعدد چې هغه ویډیو چې طالبان دی یاد القاعده سره یو ځای شي یاد سرتابانه جنډو کوي د دغه عام پرانان نه د دغه په نظر باندې څه مقصد ده دغه زما لنډه په پوسټه کې
صحیح ده صحیح ده مننه مننه
ماشوخانه
چې زنګ وهلې و ډاکټر صاحب سلاودین اول تاسو سیدی صاحب نوبه درکو خوشن د سولې په برخه کې چې ما مخکې ورته یو اشاره وکړل چې دریس کاملا بدل شوی ده فکر کوي چې په دغه د دریس په بدلون سره کم هلیزل چې ولسمشر اشرف غنی دنه په افغانستان کې د ګوندۍ هیوادونو سره شروع کړی دي مثلا یو خبره دا وکړه چې په پاکستان کې هم د تروریزم پر ضد عملیات شروع شوی دی ویلې چې سکل د پسرلی په موسم کې په افغانستان کې جګړې موسم نه وي بلکې د جګړې موسم په پا پاکستان کې وي نو فکر کوي چې پاکستان او ګوندۍ هیوادونو ته قینات ورکړي د امریکا په همکاري یا بدون د همکاري نه چې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې همکاري وشي او طالبان سولې ته حاضر شي
مننه هغه چې قاعده آمده په سیاست کې منافع دي مسالې دي دا چې پاکستان په دې باندې منځوس استابلیشمنت دی اصلي د پاکستان په دې باندې قناعت رسیدلې چې په سوله کې او د تروریزم په اړه مسوډو کې د پاکستان د خلکو او د سیمې د خلکو او د افغانستان د خلکو ګټه ده زه په دې مورد کې لا تر اوسه پورې زیات سوالونه لرم چې جواب نه دی تر لاسه کړی او په عمل کې هغه مخالفینو سره چې د هغه د پاکستان مخالفین دي او د افغانستان مخالفین دي په دې کې پاکستان عملا تر اوسه پورې فرق کړی دی دا چې د سولې خبرې د پاکستان د خوانه د ملکی حکومت د خوانه شروع شوې دي او د نظامی مشري هم په هغه مورد کې تاکید وکړ دا به درسته خبري اما دا چې د سولې په مورد کې د طالبانو او د مخالفینو سره پیشرفت راغلی په دې مورد کې ما کوم علائم او شواهد نه دي معلوم اما یو څو خبري بل کول غواړم هغه دا دی چې د سولې په رسیدو میکانیزم په مورد کې سخت سوالونه وجود لري زه په دې مورد کې مفصل په استدلال لرم چې دغه سوله دغه طرحې چې تبه زما شرایط مانی او بیا به در سره کې زه فکر کوم یا مقابل جانب تاکید کوي تبه زما شرایط مانی او زه فکر کوم دلته جدي موانی دي چې وګت بحث وکړي زه یو خوشبيني هم وړاندې کوم هغه ده چې دا چې د جناب حمید کرزي حکومت څخیری کول او د هغه په نتیجه کې د امریکای او د افغانستان ترمنځ یو سلسله روابط شاو شو زه دا په نیک په لنی سم دا په نتیجه کې به فکر کوم د اوسنی روابط په ولایقو کې به داسې مطالب مطرحوي چې امریکایي جانب هغه ته توجه وکړي چې د عینې مسأله چې د حامد کرزي په وخت کې مطرح شوې وه او د روابطو د سوړېدو شوې وه هغه شرایط هغه حالت بهتره نشي بل خبر چې کول غواړم هغه دا دی چې د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی او د جناب ډاکټر عبدالله په سفر کې چې هغه ډېر جالب و هغه دا و چې د امریکې د خارجه چارو وزیر وویل چې جناب اشرف غنی حاضر په هیڅ قانون باندې مکلف نه و چې د وحدت ملي حکومت د جوړ کې دا نوې خبر ده چې ډېر خلکو د افغانستان غوښتل چې وایي دا جالبه مسله و اما په مجموع کې دا ویل غواړم چې د خبرو په حساب د تیوري په حساب باندې د وعدو په حساب باندې د بیانیو کې زه فکر کوم ډیر ښه لاسته راوړل دي اما دا چې دغه وعده او دغه ښې خبرې په عمل کې څنګه تطبیق شي دا هغه شی دی چې د افغانستان خلکو ته توقع لري او تر یو حده پورې به باوري
مننه سیدی صاحب لیوال صاحب یو اردوونکی چې زنګ وهل د محمد ګل خان د پیښور نه مشخص پښتنه تاسو درلوده یو بل پښتنه مان غوښتل ورسره خبر کوم چې ولسمشر اشرف غنی په خپل خبر کې د سیمې او همدارنګ د ګوندۍ هیوادونو د همکاري په اړه چې وکړل ویلي کچیر د افغانستان کې سوله او ثبات نوي نه یوازې دا چې ګوندۍ هیوادونه بلکې ټول سیمه به نارامه وي او کچیر دلته آرامي وسی نو خیر ټول سیمه ته ټول هیوادونه ترسيږي خو پښتنه دا شته چې په عمل کې د افغانستان حکومت څنګه دا ثابتول شي خلکو ته ډول ضمانت په شکل ورکول شي چې مثلا په عمل کې موږ دغه کارونه کړی دي د غستاسو په خیر باندې فکر کوي چې افغانستان حکومت باید د سیمې هیوادونه بل خره په دې باندې قانی کی
اول براشم ده قدرمن او ریدی که پختنه
بله
انا پختنه ده وچی سمانه لری ده عام افغانانو تعریف څنګه دی چې دوی وایي چې یا به القاعده سره اوسي یا به د افغانانو پورې هر هغه ډله او هر هغه ګوند هر هغه سیاسي حرکت چې نړیوال ټاکلې پروګرام او نړیواله اجنډا نه لري او یا هم د نړیوالو اجنډا او پر بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه کوي د افغانستان د ګټو پر خلاف هغه افغاني حرکت دی هر هغه خوځښت چې د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره سیاسي فعالیت کوي د افغانستان د پیاوړتیا لپاره سیاسي فعالیت کوي او غواړي چې افغانستان د دغه بدمرغۍ څخه ووځي هغه افغاني حرکت دی او د دې لپاره ډېر ښکار تعریفونه شته اما یوازې د افغانانو او د افغانانو له جملې څخه د شاید د ولسمشر اشرف غني ویره او تشویش یوازې د هو حرکتونو څخه وي چې د پردیو اجنډاو پر بنسټ د افغانستان د ویجاړۍ او د افغانانو د بدمرغۍ باعث ګرځي د هغوی د فعالیتونو په خاطره افغانان وژل کیږي او د دې هیواد ملي ګټې ته پښو لاندې کیږي دې ته د موږ افغاني حرکتونه نه شو ویلای چې د هر ځای وي د هر څه لپاره کار کوي هغه څه چې تاوان افغانستان ته رسیږي هغه ته د افغاني حرکت نه شو ویلای دا تعریف دی واضح د هر سیاسي حرکت ګټه چې افغانستان ته رسیږي افغاني حرکت دی او د هر حرکت چې تاوان افغانستان ته رسیږي د افغانستان لوی ګټه ده هغه چې د افغاني حرکت دی د دې تعریف ډیر اسانه دی پدې شوسته چې پوښتنه چې څنګه افغانستان باید گاونډې ته دا ثابت کړي چې تر کوم دې ته بیا نشته چې افغانستان گاونډې ته ثابت کړي چې د افغانستان ثبات د سیمه ثبات دا عمل ثابت شوه ده اوس په افغانستان کې د ثباتي تصویر د افغانستان کې محدوده پاتې
خو اندښنم لیول شپ دندې گاونډې نه مثلا مخکې سید صاحب هم اندښنه وکړه چې مثلا گاونډې زمنګ نه اندښنه لري
هو دا اندښنه به زیاده افغانستان په سیاسي د بهرني سیاست منشور کې افغانستان د بهرني سیاست په اصول کې دا څرګندوي چې هیڅ هیواد حق نه لري د افغانستان خاورې څخه د کوم بل هیواد په تاوان او په ضد او باندې استفاده وکړي دا یو اصل دی چې افغانستان د خپل بهرني سیاست په رأس کې پالي تاسو پوهیږئ چې افغانستان غواړي د سیمه له ټولو هیوادونو سره ښه مناسبات ولري اما دغه ښه مناسبات نخای یو بل هیواد په تاوان باندې وکړو شیدا یو بل خبره ده چې د افغانستان د ثباتي په چټکی سره غونډې هیوادونو ته خبره شو په تیر د پاکستان نیمایي خاوره هم دا اوس مستقیما د دغو بدو پیښو تر اور لاندې ده او که دوی پام ونه کړي خپل سیاستونو ته د افغانستان د ثبات لپاره حقیقي مرسته ونه کړي دا اور په چټکۍ سره پراخیږي او بیا به ډېر نه وخت وي چې د سیمه ثبات په اسانۍ سره تثبیت شي او وروسته ګوري
ډاکټر صاحب بعد از خبره هنوز هم فرصت باقی است بعد نظر شما را
میخوایم
افغانستان دی اقتصادی راکلی ورکلی د وصل د مرکز په توګه هم د اوس د یو شهرک او د حیاتی دهلیز حیثیت لري یعنی دغه هیوادونه یوازې د اخلاقي پلوه ځان مکلف نه ګڼي چې په افغانستان کې د ثبات سره مرسته وکړي اصلا په دې برخه کې اخلاق حدود نه لري له بده مرغه دغه هیوادونه د افغانستان موقعیت ته اوس شدیدا احتیاج لري د منځنۍ آسیا د انرژۍ د صدور دپاره چې جنوبي آسیا ته بلیږي افغانستان یوازینی د وصل پول دی د همدې دپاره هم زه فکر کوم د اقتصادي واقعیتونو د سیاسي واقعیتونو او د سیمه ییز ثبات او امنیت د واقعیتونو پر بنسټ د سیمه هیوادونه اوس دې ته متوجه شوي دي چې د افغانستان ثبات د سیمه ثبات دی او که متوجه شوي نه وي په رښتیا سره ډېر ژر به متوجه شي چې د هیڅ ډول سیمه ییز ثبات د افغانستان د ثبات پرته
نشي راتلی ډېره زیاتمنه نړیوال صاحب تاسو نه او ډاکټر صاحب صلاحالدین سیدی تاسو نه البته خبرونه ادامه لري لمړی نیمای پایته ورسېدل په دویمه نیمه کې بیا هم په دې موضوع نور موضوعات او استادو درنودونکو سره خبرې کوو خو اوس د خبرونو وخت رسېدل د پښتو دری درې دقیقې خبرونه دي د غنور سره بیا هم بحث ادامه ورکوو
د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې شپږ سلويخ کسان د فرخوندی د قتل په تورنی ولشي وي دي او دوسیه نن په رسمي ډول سرنوالي ته رسیدلي د سیلن د پاره هیئت ټاکلې ده. د لوی سرنوالې نتاق عبدالبصیر عزیزی په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د وجل شوی فرخوندی په دوسیه کې شپږ سلوي کسان پورندي چې 19 پکې د کورنۍ چارو د وزارت منسوبین دي او او وشنور ملکی وګړي دي.
مسئولین محلی ولایت اورسکان و دایکندی میگویند که طالبان 20 گروگان را که شامل دکانداران و راننده های ولسوالی کجران دایکندی بودند آزاد کردند. از جانب دیگر رعد و برق بعد از ظهر امروز در قریه سرکی سوگیتی ولایت دایکندی سبب مرگ 4 نفر شده است و افزود که جان باختگان شامل 2 خانم و 2 طفل بوده و 1 منزل نیز خسارت برداشته است.
د پاکستان پوز ویلی دی عسکروی د افغانستان سره پولی تنزدې په قبایلی سیمه کې لک تر لګه 15 تنه وسلوال وژل دي. د پوز اعلامیه وایي 3 تنه عسکر نن د خیبر ایجنسی د تیرا په دره کې په نخته کې زخمی شوی دي. اعلامیه وایي چې ځمکنی قواوې هغه وخت برید وکړ چې په سیمه کې د وسلوالو یو ډله تر سترګو شوه.
دو زن جوان چک که در سال 2013 میلادی در پاکستان اختطاف شده بودند آزاد شدند. گفته می شود یک مؤسسه خیریه ترکیه در راستای رهایی این دو زن چکی همکاری کرده است.
د هغو شپږو ملکونو د جملې نه چې د ایران د اتمی پروګرام په جنجال باندې غږیږي د څو هیوادونو ډیپلوماتان نن د شنبې په ورځ لوزان ته رسیدلی دي. د امریکا او د ایران د بارنیو چارو وزیران په لوزان کې په خبرو بوخت دي چې د سه شنبې د ورځې نه مخکې چې موافقې ته د رسیدو مهلت ختمیږي نهایي معامله لاسلیک شي. جواد ظریف پرونویل دا مذاکره ډیر سخت او پیچلی دی.
مقام های هند میگویند که در حمله بر یک کاروان موترهای حکومتی در شمال شرق هند که نمایندگان پارلمان را انتقال میداد 3 منصوب پلیس کشته و شمار دیگر زخمی شد.
د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی شیعه حوثی یاغیان د ایران ګوډاګیان وبلل. د یمن جمهور رئیس د عربو د ټولنې په عالی غونډه کې چې نن د مصر په تفریحي ښار شرم الشیخ کې پیل شوه حوثی یاغیان چې د ملک ډیره برخه یې نیولې ده د ایران ګوډاګیان وبلل.
جبهه النصره که مرتبط به القاعده می باشد بخش بزرگی از شهر ادلب در شمال شرق شمال غرب سوریه را از کنترل نیروهای حکومتی خارج کرده و به این شهر داخل شدند.
د سومالی امنیتی قواو په پایتخت کې یو هوټل چې د الشباب وسوال ډلې محاصره کړی و د دغه ډلې د لاسه ایستل دي. د سومالی د اطلاعاتو وزیر محمد عبدی ماری ویلی دي چې حکومتي قواو دغه هوټل د مګدیشو په وخت نن سهار په اتینیمو بجو بیرته نیولې ده. د اطلاعاتو وزیر خبريالانو ته ویل چې شل کسه په دې حمله کې وژل شول چې د هوټل محافظین عسکر او شپږ ولسی وګړي دي او شپږ وړه حمله کوونکي هم وژل شوي دي.
نیروهای بحری عربستان سعودی 10 دیپلمات خارجی و سعودی را از یمن خارج کرد. این دیپلمات ها از بندر جنوبی شهر عدن که درگیری های شدید بین حامیان عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن و مخالفین او جریان دارد به شهر جده منتقل شدند.
په نایجیریا کې د ملي انتخاباتو د رای اچونې مرکزونه چې د یوې نیمې میاشتې راهیسې د بوکو حرام د بغاوت له ویرې نه و پرانستل شوي نن پرانستل شول. زیزه د تشدد د پیښو او د رای اچولو د مرکزونو د ناوخته پرانستلو د رپورټونو باوجود نن ماسپخین رای اچونه پیل شوه او مرکزونه پرانستل شول.
دوستان عزیز، برنامه گفت و شنود خبر اتری را دنبال میکنیم که در مورد دستاوردهای سفر رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان به ایالات متحده و اثرگذاری آن در انکشاف اقتصادی و مذاکرات صلح صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب عبدالغفور لیوال، عامل مرکز مطالعات منطقه‌ای و تحلیلگر سیاسی، و دکتر صاحب صلاح الدین سعیدی، پژوهشگر و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در لندن است. دکتر صاحب سعیدی، رقمی که پیشتر شما هم شنیدین در این باره صحبت کردیم، به نظر شما آیا ایالات متحده یک تشویش از جناهای مختلف در حکومت وحدت ملی افغانستان داشت و خواهان گرفتن تعهد همکاری از دو طرف بود به نظر شما؟ دکتر صاحب سعیدی، جناب متاسفانه تماس ما با آقای سعیدی قطع شده. آقای لیوال صدای ما را میشنوین؟ بله، به نظر شما آیا تشویش پریشانی حکومت ایالات متحده در راستای از این نکته که گفته میشد در کابل قبل از سفر جناح‌های هر دو طرف در رابطه با تشکیل کابینه و مسائل دیگر بسیار با هم به اصطلاح رو در رو قرار داشتند، آیا ایالات متحده با این سفر هم خواهان گرفتن یک نوع تعهد همکاری میان دو جناح حکومت وحدت ملی بود؟
خب من فکر میکنم امریکایی ها شاید نگرانی های خاص خود را داشتن در زمان تشکیل حکومت، خصوصا شاید اونا میخواستن که اگر یک حکومت قوی و متمرکز توسط یک جناحی که در انتخابات برنده شده به وجود بیاید، شاید باز هم در مناسبات آمریکا و افغانستان کشیده های رخ بده که اونا تجربه از حکومت آقای حامد کرزی داشتن و هر قدر که تمرکز قوای سیاسی در حکومت افغانستان بیشتر می شد، انتقاد بالای عمل کرده آمریکایی ها در افغانستان بیشتر می شود به حیث یک حکومت نماینده در افغانستان. شاید آمریکایی ها نمی خواستند که یک حکومت یک دست در افغانستان به وجود بیاید و شاید هم می خواستند در آینده ضریب داشته باشند، به خاطر از این که اگر حکومت برمیل سیاسی آمریکایی ها نچرخید، اونها بتانند وسیله فشار را بالای رئیس جمهور افغانستان داشته باشند. این همه شایدها و احتمالات بود در اون زمانی که انتخابات پروسش به پایان رسید. اما ما فکر میکنم حالا وضعیت تغییر کرده. خود حکومت وحدت ملی به حیث یک واحد و یک سیت سیاسی متحد و متشکل عمل میکنه و آمریکایی ها از این ناحیه مطمئن هستند که خصوصا بعد از این سفر که اونا میتونن مشترکن با حکومت وحدت ملی در وجود تمام طرف های موجود در حکومت کار بکنن.
بله،
مهم ایست که آمریکایی ها، غربی ها و کشورهای همسایه به حیث یک تیم واحد که رهبری میکنه حکومت موجود در افغانستان به اونا کار کرده بتانن تا این ماموریت بین المللیه که از طریق ثبات در افغانستان، ثبات منطقه و در نهایت ثبات جهانی را میخواهند تأمین بکنن، مشترکن از طرف حکومت افغانستان و شرکای بین المللی موافقانه و پایان
کردن. بله، جناب آقای لیوال، آیا مسئله تمدید حضور 9800 سرباز تا ختم سال روان میلادی یعنی 2015 چه تأثیری به نظر شما در روند صلح به جا خواهد گذاشت، در حالی که مخالفان همیشه خروج عساکر تقاضا کرده بودند؟
من فکر میکنم بعد از توافق امنیتی و بعد از انتقال مسئولیت امنیتی به جانب افغانستان، دیگر تعداد عساکر بین المللی در افغانستان دیگر مهم نیست. آن چیزی که مهم است تعهد جامعه جهانی و تداوم همکاری های اقتصادی و سیاسی از افغانستان است و در قدم دوم بسیار مهم است کمک به تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان است که اونا تمام امکانات دفاع از حریم افغانستان را داشته باشند. به این خاطر ما فکر میکنم چنانچه شما وضعیت را میبینید، در زمانی که حدود 100 هزار نیروی خارجی در افغانستان وجود داشت و فعلا که تعداد بسیار کمی از این نیروها در افغانستان وجود داره، وضعیت بیشتر تغییر نکرد. یعنی حالا قوای افغانی میتونن بیشتر در تامین امنیت افغانستان کاراتر و بهتر عمل بکنن. مسئله در این است که تداوم توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان و حتی تقوی این نیروها مهم است. و این که افغانستان یک تبریگه برای یک شاید کنگوه بایدنگوه این خاطر ما فکر میکنم این مقدار قوه و تعداد افراکر بعد از این بسیار مطرح نفت.
بله تشکر جناب آقای لیوال. دکتر سب سیدی مزرد میخواییم، تلفن های ما قطع وصل میشه و مشکل تلفن داره میربوز. صدای ما را میشنوین دکتر سب؟
بله سیدیستم.
بله زنده باشین. یک مسئله هم این سفر رهبران حکومت وحدت ملی در امریکا در حال صورت میگیره که مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران به گفته هر دو طرف به پیشرفت‌های نایل آمده. به نظر شما بعد از این سفر با در نظر داشت دستاوردهای سفر ای چگونه از طرف دو همسایه مهم افغانستان ایران و پاکستان که در رأسش دولت ملکی است و او هم تمایل خود برای همکاری با افغانستان نشان داده چگونه تلقی میشه؟
تشکر. آنچه ارتباط دارد در رابطه با ایران مطمئنن توافق آمریکا و ایران و یا توافق جامعه جهانی با ایران در عوض افغانستان و تامین صلح در افغانستان تاثیر مثبت خواهد داشت. اما ای که به این توافق خواهند رسید و موضوع گیری مقابل که اسرائیل هست در رابطه چقدر تاثیر در این تفاهم و خاطر بحثی است که تا هنوز بسته نشده. اما آنچه استفاده داره در رابطه با و یک مسئله دیگری هم مهم است که حوثی ها در یمن از طرف ایران پشتیبانی میشن، اما برعکس جانب مقابلش توسط سعودی و ایالات متحده آمریکا یعنی در اونجا بکنه به این سنگن و سنجه تفاهم آمدیم در رابطه مسئله پاکستان. اما قسمی که قبلا هم گفتم و میخوایم اشاره و دقت شما را به این جلب کنو، اما قسمی که جناب لیوال صاحب هم گفتن که برای ثابت کردن این مسئله این مسئله با نفع افغانستان ضرورت نیست به خاطر اینکه منطق چکنی حکم میکنه. اما من میخواستم همین ارتباط یک چیز را اضافه بکنم که ما اگر توجه بکنیم و ساختار قوت ها در پاکستان و در بخش از این کشورها که به سه دسته تقسیم میشه، نظامی ها و حکومت ملکی ضعیف است و مردم است، بله مردم میدانند که به نفع مردم است، اما آنهایی که استابلیشمنت است و پالیسی میکرهای اصلی هستند اونها در صلح مفاد خود نمیبینند. جنرال بودن و نظامی بودن و قدرت بودن و مسلط بودن و پول داشتن در جنگ در اینجا است. مسئله دومی که شما به اون اشاره کردین و واقع هست که مخالفین مسئله خروج اساطیر خارجی مطرح کردن، ما فکر میکنم اگر صحبت ها بین افغانی چنان شروع شود که در نتیجه از او قبل از اینکه معامله صورت بگیره در غیاب ملت، قبل از اینکه کیپ تقسیم شود در غیاب ملت، قبل از اینکه وزارتخانه ها تقسیم شود، مکانیزم مصالحه به طوری عیار شود که در نتیجه از او هر دو جانب یا هر سه جانب یا جوانب مختلف زیده اهل افغانی عوض تفنگ به ملت مراجعه بکنه. یعنی مصالحه سیاسی صرف سر از این تمرکز پیدا بکنه که امارت اسلامی و یا قانون اساسی و یا این و یا آن ملت پشکش شد و تصمیم بگیره که کدام نسخه درسته.
بله من نه
مطالعه نتیجه
خدا
در غیر از ما خوشبین
نیست. مننه دکتر صاحب سلاودین سبی سیدی صاحب امدارنگ غفور لیوال صاحب تاسو نه مننه چې په خبرونه کې زمنګ سره استي. البته د خبرونه 15 دقیقې پاتې بیا هم غوړو چې اوردون کو ته نوبت ورکو په فیسبوک کم ځین اوردون کو نظرونه را لګلې دی هغه هم لګرو ته شریکو خوال اوردون کو زیر انتظار استلې د په ټلیفون کې دوی ته نوبت ورکو تاسو نوبت صاحب مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سو خبر کې کوم ځین صاحب پښتنه لري یا نظر
اشو کولا صاحب د چرشي دی کابل نه
خاصه
دغه ډاکټر
نوم دې څه شو په خنه غوډمه نوم دې څه شو
محمد جان د چرشي نه
مېرمن کوم محمد جان
او رئیس صاحب د دولت او رئیس صاحب د ډاکټر عبد الله د دې تک امریکا ته خلک ډیر تم توقع ډیر خوشاله دي او خبر ده او خلک ډیر خوشاله دي خو یو شي چې خلک اول زه دیابل ډیر غټ تشويش سره مخ یو چې د زمونږ خويندې چې کوم دي د دې په حق لا د طالبانو سره د خبرو په حق لا چې کومه معامله د دې حقوق په عمل نشي او بل د طالبانو سره هغه خبره ده دا چې طالبان څنګه ورونه دغه چې د دوه ولایت درې غواړي هیڅ دا په ټول افغانستان کې په تلور د ولایتو کې په داخل د چوکاټ دی تقسیم شي او حکومت ورته وظیفه ورکړي دا به خبره نه وي بلکې زما دغه سوال دی او د ټول دنیا په دې کې که دا درې تلور ولایت دي ته ورکړي دا عوامل به ډېر خراب راو.
مننه صاحب. مننه صاحب نه محمد جان خان چې زنګ وهلې و د پلی شرخي د کابل د پلی شرخي اساس پښتنه وخت طلب ملمانو په باندې ورسخه بل ضرورت
کې شرم دې دیګه میگیرم. خودم معرفی کنیم برادر، ای که از کجا صحبت میکنین؟ بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تفیل احمد مستغنی زابل شاجوین پلین کم.
بخیر غرم نم دی من سم وانه خسته سوگ شاجوین. تسکین احمد ویلی لاین متاسفانه قطع شد. آقای
مستغنی قطع شد. بله بفرمایید. شنونده بعدی رو میگیریم برادر، صدای ما رو میشنوین؟ شما روی خط هستین، خودم معرفی کنین و ای که از کجا صحبت میکنین؟
آقای خوشی هرت سلام دارم بر شما و آقای رئیمزوی و میمانان محترم شما.
بله تشکر. آقای سرش بفرماید.
زنده باشین، سلامت باشین. من یک سوال کوتاه از آقای سعیدی دارم، چون 13 سال قبل دولت امریکا با یک تعهد امرو با جامعه بین المللی به خاطر از بین بردن توریسم در افغانستان آمدن و همراه با او پلانایی داشتن برای بازسازی و تنظیم همه امور حقوقی و سیاسی و نظامی در افغانستان. ما سوال ما در این است از آقای سعیدی که در این که روابط افغانستان و امریکا خراب شد، کرزی اتهامات سر دولت امریکا وارد میکرد و امریکا سر دولت کرزی و حال یک باره یک بهبودی رخ داده تعاملات. به نظر آقای سعیدی در این مناسبات آقای کرزی مسئول و ملامت است و یا دولت کنونی امریکا مسئول و ملامت است؟ در این مورد توضیح میخواد.
من نه من تشکر آقای سرشب که زنگ دو حل استاد نظر ما رو داد. اصفی صاحب په فیسبوک هم اوریدون کو البته مختلف نظریات پر خیلی زونه هیله مندی خود لید خوشاله دی د سفر وش مثلا پیغامونه خو بخیر ډیر غلی دی او درې دانی د نمونی په توګه زغړم د ملانو سره او د درنودونکو سره شریکم. د جبران نبی زاده په نامه اوریدون کې وای چې د ولسمشر خارجي سفرونو ډیر لسر وړاندې درلودې په ټولو کې بیا د امریکا سفر یو ځنګړی روحیه د هیوادوالو په ژوند کې پیدا کړی دا وست ملي والي د حکومت دنده ده چې د دې موقع نه څومره ګټه اخیستلی شي. همدارنګه محمد الله تازه به وایي چې زما په نظر هیڅ لاسترونه نه درلوده، ځکه کرزی صاحب هم دغسې سفرونه کړي وه خو تش په وادو وشول او هیڅ هم ترلاسه نه شول. دی محمد الله تازه د نورستان ولایت نه البته خپل پیغام پرېښی ده. او محمد رضا اشنا به وایي چې په نظامي برخه کې هیڅ یادونه ونه کړه، موږ تر هر څه زیات اوس پرمختللو تجهیزاتو لکه ټانکونو درنې وسلې الوتکو ته ضرورت لرو چې نه جمهور رئیس او نه هم عبدالله وایي غوښتنه وکړه ده. د اوریدونکو نه مننه کوم چې په فیسبوک کې خپل نظرونه پرېږدي، پوښتنې پرېږدي او البته په تلیفون کې بدا د زنګونه راغلی ول او دونکو مختلفه پوښتنه وکړلې. لیوال صاحب لاین بیا متاسفانه قطع شوی ده.
از ډاکټر صاحب سعیدی میپرسیم با نظرشون در رابطه به گفته های شنوندای ما به خصوص آقای سرشک از لندن که پرسیدن در رابطه به مسئولیت کشیدگی اوضاع میان ایالات متحده و افغانستان. بفرمایید ډاکټر صاحب سعیدی. ډاکټر صاحب سعیدی بفرمایید.
فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده او د دواړو ملمنو لینونه قطع شوی دي.
بله موضوع تلفون رابطه می تماس خوب نبود. کوشش میکنیم یک چند شنونده رو بگیریم تا اینکه مهمانای ما رو خود دوباره روی خط داشته باشیم. سلام برادر، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
و علیکم سلام. سو خبر کی صاحب کوم زینه؟ مسایول سوال نه نم دي چې و
جمعدين.
مې ربانه کوي جمعدين خان پښتنه لري که نظر لري؟
ښه.
سیده کور ودان دنیا به گل و گلزار وسی چې په افغانستان کې سولم وسی او کم افغان کډوال چې زمونږ په شمول البته په ګاونډي هیوادونو بهرنی هیوادونو کې وسیږي بیرته خپل هیواد ته راشي او په ګډه د افغانستان د نیکمرغۍ او سوکالۍ لپاره کار وکړي نو واقعا ګټه به ولې ونه لري ګټه خو به اتمن لري خو بیا هم اوریدونکو میلمنو البته خپل نظر درلود همدې خبرې ته البته ولسمشر اشرف غني هم اشاره وکړه چې کله په افغانستان کې سوله راځي دا د سولې راتګ اول دا چې سوله په خپل راشي دا اسانه نه ده او تر دې وروسته چې سوله راشي په افغانستان کې او امنیت راشي دغه وروسته هم اسانه ځکه نه دي چې مثلا منګ زیات مهاجرین دی په یوازې کومه هیوادونه کې
مدریا روس صورت نمیگیره و نه کار داره. جناب آقای لیوال دوباره روی خط داریم. آقای لیوال شما قبل از قطع شد تلفن شما سوال ها و واکنش شنونده را شنیدین؟ در صورت من یکی از شنونده ها خدمت شما میگم و سوال شب پرسش شب و آقای ریمزو حتما شنونده های دیگر. آقای سرشک از لندن تلفن کرده بودن و گفتن در رابطه با کشیدگی که قبلا در زمان حکومت آقای کرزی میان ایالات متحده و امریکا صورت گرفته بود، مسئولیت این کشیدگی به دوش کی هست و آیا ای که این مسئولیت یک نوع سیاسی مشت سیاسی وقت امیز چیز ایجاب میکرد و ای که این مسئولیت یکی از دو طرف بالاخره چون هر دو طرف طرف مقابله متهم به خرابی رابطه می ساختن؟
من مشکل با فکر میکنم در هر دو طرف وجود داشت. متأسفانه امریکایی ها در اواخر افغانستان را نه تنها که در یک دفاع مستقلانه همکاری نکردن و افغانستان در حقیقت بر میدان تاخت و تاز همسایه ها و رقابت های منطقه‌ای تنها گذاشتن، در کمک و همکاری به پروژه های زیربنایی و پایا در افغانستان هم بیشتر علاقه نشان ندادن. یعنی جمهور قبلی حامد کرزی و شکایتش این بود که گویا امریکایی ها می فهمند که کیها در افغانستان مداخله می کنند، اما اونها نه تنها این مداخله را در نظر چیزی نمی گیرند بلکه بی تفاوت هستند و کمک جدی به افغانستان نمی کنند. امریکایی ها هم شرایط داشتن و اونا می گفتن که افغانستان گام های استوار را در راستای از بین بردن فساد سر نداشته و از حکومت کارا وجود نداره. شکایت اصلی همین بود که بیشتر چوکای حکومتی به زورمندهایی که در فساد موجود در افغانستان دست دارن به اونا به انحصار رفتن.
بله.
و در این شرایطی که افغانستان قابلیت جذب همکاری های بین المللی را نداره و ظرفیت ها بسیار ضعیف است، بنابر عدم موجودیت حکومت داری خوب ما نمیتونیم به افغانستان بیشتر از این کمک.
بله.
علی بسیار جدی که در افغانستان وجود داشت و اعتماد آمریکایی ها را از بین برده بود همین بود که در مقابل خاستگاه ها و در لانه های تروریزم و اونایی که افغانستان را قطعا منفخته بودن، اونایی که افغانستان را با خطرات سی رو برو ساخته بودن، لانه های از اینا بیهی به وضاحت بر تمام جهان آشکار بود و امریکایی ها نخواستن یا نتانستن جلوی از
بید. بله. لیوال سب بدر بخری سربلت در خبرونه ورستی شبیدی مخی مدوانه و کرا تخنیکی ستونز لباجه من کلستاسو غا کسام نرزی و کلستاسو لین تلفون قطش داغه دو پاره بخنه غوارو البته زمان پا واسکی نده پوره. یو بل موضوع تم غواړو چې تاسو نظر په باندې واخلو، هغه د اصلاحاتو او د اداري فساد سره د مبارزه مسله هم غواړو چې تاسو نظر په باندې واخلو. د امریکا حکومت یوازې د همدغه اصلاحاتو دروستلو لپاره په نظام کې خصوصا د ولسمشر اشرف غنی د حکومت سره 800 میلیونه امریکایي ډالر د مرستو ژبنه وکړه چې اصلاحات به کېږي. ولسمشر غنی هم دوی ته قناعت ورکړي چې مثلا موږ د اداري فساد پر ضد مبارزه شروع کړې ده. د کابل بانک موضوع یاد کړل او بیا ورسره د دفاع وزارت کې چې د تیلو قراردادونو مسله واغیم یاد کړل او د وزارتونو کې د شفافیت په خاطر یاد کړل چې هر وزیر نظم امتحان اخلم او په دې ترڅو متعقم نشم چې د وزارت د ودین وتل شی او کنه ترغې وزارت نه ورکومه. خو مبصرین دا وایي چې د افغانستان ټول نظام په فساد کې کار دا وکړه کچېره د فساد سره مبارزه کیږي په کار د ټول نظام بدلون راشي او ټول نظام اصلاح شي. اول پښتنه د مطرح کیږي چې فکر کوي د افغانستان حکومت جوړښت په کتو سره اصلاحات امکانات لري اصلاحات به راشي ساس په نظر باندې حسن ابي
اصلاح مهمه ده چې اصلاحات پیل
اراده فکر کوي اراده شته دا ویل ولسب
اراده جدي ترين اراده دا د چې همدا اوس د ملي حکومت په دوام ماهیت باندې ولاته د دې د
بله
دا نن چې ساتره ولې وګوري نو نن د املاک د دې اراده ته افغانستان خلک مخفول شته او روح واسه سره متوجه دي چې نوې حکومت تاسو د نوې حکومت اعتبار پاتې کېدل دا ټول ګراوندي چې هو اصلاحاتو ریښتینوالي کې چې دې پات پای کبینې حکومت دا اراده تثبیت نشو کړای
دا وجه دا چې پاتې باندې شي بلکې هیڅ ډول سیاسي راتلونکی نشي. تشکر غوښتم. فقط 2 دقیقه به ختمه برنامه مونده. برنامه را جنبندی میکنیم به یک نظری کلی و با د نظر داشت پس منظر اصلاحات و دستاوردهای سفر شما پس منظر این سفر و عملی شدن دستاوردها را چگونه میبینید در آینده؟ بله بفرمایید. بله جناب آقای لیوال
سفر په ډېر مهمه او حساسه تاریخي لحظه کې وشو. هم په نړیواله سطحه د عامه ذهنیتونو د تغییر او د امیدواره کېدلو لپاره اغېزمن وو، او تر ټولو مهمه دا چې په ننه په افغانستان کې د خلکو په عامه ذهنیت باندې ژور اغېز وکړ. او زه باور لرم چې د خلکو امیدواري زیاته شوې ده د افغانستان د نړیوالو مناسباتو دپاره. تر ټولو مهمه دا ده چې اوس د افغانستان راتلونکي نړیوال مناسبات او د ترست سیاست باید مدیریت شي. یوه فعاله ډیپلوماتیکه دستوره کولی شي د نړیوالو مناسباتو په پراختیا کې مرسته وکړي، او هغه څه چې تر ټولو مهمه ده هغه دا ده لکه مخکې مې چې وویلې، نوی حکومت باید نړۍ ته دا ثابته کړي چې د اصلاحاتو د راوستلو اراده لري او دو کارت پایل کړي له ټول مشکلات سره سره وړاندې او هغه کې د مور باندې مرسته د جلب لپاره ضرورت لري.
بله
تشکر کوم
مننه د افغانستان د استراتیژیکو د مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال صاحب او همدارنګ په لندن کې د افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی چې په خبرونه کې زموږ سره برخه اخیسته په ډیره بخښنه سره البته تخنیکی ستونزو له وجې زیات فاضاب شو زموږ سره اوریدونکو هم کله غږ به سم راته او کله به یو څه مشکلات درلود د خاطر موږ بخښنه غواړو. خو بیا هم مننه کوم چې په فیسبوک کې خپل پوښتنې ولیکلې او زنګ مراته وه.
برنامه حاضر دمیجه و پایان میرسد تا برنامه بعدی که بازم با شما خواهد بودیم شاز خوشی برای شما آرزو میکنیم.